څونو وروسته یې پریکړه وکړه چې آی ایم ایف او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبری دم لاره شمایون سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مخته وړم. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشۍ د نړیوالو ځواکونو د تګ 18 کاله پوره شول. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3546 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,12,000 یادوي. تر یو لک ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستانه ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري ښودلې ده. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 1 روان کال 8,050 ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده، چې په دوی کې 2,098 تنه وژل شوي او 5,252 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په وینا ویل شوی چې دا مرجوبله په وسلوالو نشتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري په بمی چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامي چې یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لشکرو خوا وغوښتي چې په سوله ییز ډول د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
متاسفانه در آخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیرد که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان می دهد حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولی شي، طالبان څه کولی شي، حکومت څه کولی شي. همایون صاحب میلمنو ته ورشو.
شنونده های عزیز و مهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های من آرش همایونه هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل فعال جامعه مدنی در استدیو رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن، و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرس به اجازه شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارند مطرح کنید. آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. به عقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میداند؟ بفرمایید.
پلومړی سر کې سلامونه وړاندې کوم د افغانستان غیور ملت ته. دوهم دا چې په افغانستان کې د امریکا له راتګ دی که موږ تاسې ارزیابي کو، تر نن ورځې پورې د دوی کوم اهداف سي وه او د دوی کوم اهداف چې دوی ټاکلي وو په هغه به وروسته خبرې کوو. خو دلته د حکومت اغه مسولیت په دې اړوند باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکی تلفاتو په مورد کې تر سره کړی دی او کنه، دا یو مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسؤلیتونه هغه هم همدا دي چې د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی او مسؤلیتونه په دې اړوند باندې لري، خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسؤلیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه دا د موږ په نظر باندې دا به ډیره له عدالت نه لري وي که موږ په دې باندې.
بله زرمل صاحب، زرمل صاحب، سیاست ته به نه راځو، خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده. د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یوه برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډیر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوئ؟
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته که موږ مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکوو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسؤلیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو، دا به هم دا به له قوانینو په چوکاټ کې هم دا ډیره د منلو وړ نه ده.
زرمل صاحب بخښنه غواړم، لالګل لال ته به ورشو که له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات 2% د حکومت له لوري اوښتي او 2% هم د حکومت وسلوال مخالفانو له لوري. لالګل لال خبرونه ته شرغلی، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو تر نور ځنکو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکی تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو زورونکې مسله ده چې زمنګ ولس سره لاس په گریوان دی. کومنګ دا وی چې په پېښدي باندې تحلیل ورته ورکو او وی وی شو، نو دا هم یو ناتو ده ځکه چې ملکی تلفات د درې وړو خواو نه اوښتې دي، هم د مخالفینو د خوانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خوانه، هم د بهرنیو ځواکونو د خوانه. خو د ځنو بډيري او د ځنو بلګي خو جرم امغه دی چې یو بیګنا انسان وژنه د دې معنی ورکړي لکه د ټول عالم وژنه دي. نو یعنې موږ د یو بیګنا انسان سره کوم مقایسه کوم د ټول عالم وژنه ده چې کړې ده درې واړو د خواونه دغه شوې ده. خو په ډېر تعصب سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دواشتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه وروستنی راپورې چې د نهه میاشتنی دی چې په دې کې څه د پاسه 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي، موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو، خو تاییدوي چې دا درستي او دا تایید وی دا غنځه کې دوی ټول ارقام نشي راټولولې. د دې ارقامو هغه کچه چې دا هغه د دین هم لوړه ده، او بیا هم د دوی دغه کم ارقامو په اساس باندې دا په تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد تر رسیدلې کچه ده چې ملکی تلفات رامنځته شوي دي. خو په تاسف سره چې ملګری ملتونه هم یوازې د راپور په خبرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دې ته کړنه کافی نه بولو او ملګری ملتونه باید لاس په کار شي. د دې هغه نړیوال بنسټونه چې دغه سناخوالو د مخنیوي لپاره مسولیت لري هغه باید رامنځته شي، او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه دغه حالات پر وړاندې باید مسولیت لري او هغه باید لاس په کار شي.
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب فرد یا افراد که عمل و یا تصمیم گیریشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
پدې تاسو سره چې هیڅ یو لورې چې د جنگي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوند ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مې په میاشت کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغوی بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سر ته ورسولې. په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغې کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجلو کې ټول مخالفین وو او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په هماغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د خوانه د دغه سلاموالۍ په مقابل کې یو عکس العمل وښودل شو چې هغوی دا وویل چې دا به ډېر لوی ظلم وي چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنګي جرمونو تورن کېږي. بیا که تاسو ته یاد وي دغه څو موده مخکې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ په افغانستان کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه څارنوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهیږو چې ولې دغسې کړنې په افغانستان کې ترسره کېږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خسارې د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خسارې کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرین نه پوښتنه چا ونه کړه، بل د هلته په افغانستان کې د انسان
لال صاحب همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي، زیارمل صاحب ته به ورشو. زیارمل صاحب، مدني ټولنې د یوه فعال په صفت باندې ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي؟ ارقام هم نه، د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شارونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیښو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قمندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړي دي؟
په ټوله کې براسو کچيري موږ او تاسو وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکو. کچيري موږ او تاسو د ملکي تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسولیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالف ډاله ده، هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نشي ځکه هغه په مخالفت کې دی فعلاً. نو دلته د حکومت مسولیتونه تر ډېره د ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسولیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده، دا دنده ده چې د ولس هغه څه ستونزې چې دي هغه باید په هر برخه کې چې هغه له حکومت خلکو سره شریک کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي، دکې تلاش کړی دی،
نه نمونه وړاندې کړي دي، نه غونډې نه. زرمل صاحب، آیا تاسو په خپله داسې یو لیست ترتیب کړی دی؟ کم ترتیب کړی دی کېدای شي چې نمونه یاد کړي چې دا کسان دي؟
مدني ټولنې د دغه لیست د ترتیب کچیر دغه لیست د ترتیبتو ولتیا په دوی کې ستا، او دا دوی کولای سي. خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول سي. دلته حکومت کې زورواکي، دلته مافیا، دلته هغه ډلې او ټپلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو په اساسو فعالیت و مخه اساس فعالیت په کابل کې دی.
زموږ فعالیتونه په کابل کې دي، په میدان وردګ ولایت کې.
بله، فرضاً په میدان وردګ ولایت کې او بخشه مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخته په ارتباط باندې نمونه خبره کړی دي چې هغه سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، هغه سیمو ته خاص نه ورسي، هغه په حالت خو تهدید تاسو متوجه نه دي؟
دلته موږ ته تنها دي طالبان له خوانه تهدید نه ده. طالبان ما درته ویل سي هغه مخالف ډله ده، هغه دوی قومندانان
اسما خبره ده نه، اسما خبره ده نه. یعنی خو طالبانو چې تخته کړی ده او د هغوی د حملو په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي، د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي؟
نه دا نمونه تر اوسه پورې ترتیب سوی نه دي. دا دلته د مدني ټولنو د غومره تر ډېره حده پورې دغه مسؤلیتونه نه دي چې لیستونه جوړ کړي، هغه بیا حکومت ته وسپاري او حکومت ووایي په دې باندې غور وکړي. دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو، دلته امنیتي او کشفي ارګانونه سته، دلته حکومت موجود دی، دلته د موږ راپور ورکونه د موږ دنده نه ده، دلته د موږ د مشکل د حل په رابطه باندې باید له حکومت سره بحث
وکړو. بله سمه ده. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر موضوع بحث لرو. البته دا اونۍ ظریف نظر را سره نشته، را شومایون را سره په خپرونه کې ملګری دی. له یوې خبرتیا وروسته به همایون صاحب اوریدونکو ته ورشو.
بله
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4. بل شمیره ده 0 8 2 5 5. د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب،
بله، این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم به یکی از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از اینا چی هست.
بله اوریدون کتب مخه کو آزادی پسپوک پروگرام دی تاسو پلان کیاس مروانی وک. بله
سلام علیکم، تاسو آزادی رادیو کارتون کوریدین کو ټول ته سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام.
زه عبدالرحمن ملخو جانونه.
مهرباني.
ما پښتنه دا د لال ګل لال سن چې ته و چې مونږه ملکی وګړو پاکه باندې ډیر هغه ورکړي دي، دا چې دغه چاپو کې بار چاپه کې یو دانه طالب یو لستانی یا شل دانی پکې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو پاله باندې دوی څه کړي؟
بله مننه چې تاسو دا
وګوره. هغه طالب ته وایي سیده طالب هم ګرمي، خو هغه دوی چې کوم هغه کړي دي دا دوی باندې وسه کېږي. طالب خو غیره خل مثال غرو دغه خل دي اطراف خل دي هغوی سره خو دي.
بله مننه، سوال مو واخیست. سمه ده مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، موضوع مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو ده. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون، مهمان را عرض سلام تقدیم میکنم.
مهربانی اختری صاحب، تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم رد میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به این که دولت ضعف داره، توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده این را نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت شب بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است، ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازد تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه، یعنی با قانون سپرده نشه، جرایم قوی نشه، چیز محکمه قوی نباشه، بنان جرایم بلند شده میره. هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را محکمه هم نکدن. و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت ها را اینا ارائه کردن تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست. ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگانهای دولتی میگیره، ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغان ها اینا منازل ملکی را در قرا و قصبا سنگر خود میسازه. آیا تلفات ملکی هم باعث از زمین نیست که اضافه میشه؟ چون اونا خانه های مردم در گروگان خود دارن. و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواهیم. تشکر.
تشکر اختری صاحب. بل اوریدون کتاب مخه کو ازادی سپوک پروگرام ده تاسو پلان کیس.
سلامونه توایم.
وعلیکم.
اندازه در طالبان چی جنگونه کوي باز دا کار ده چی تو کورو کې پرتی هغه دولت بیا کورونه ولی مرګ په دغه تلفات په دغه چیز مثلا طالبان باندې زور راشي د کورو څخه ټکان پر وکی هغه بار راشي دغه کورونه ولی مرګ جوړه او چې ملکی خلکو تاوړي. زما نظر دغه دی دغه ډول چې مرګ جوړه دغه چې طالبان په کورو کې خپېږي د کورو څخه ټکان پر کوي نو په دغه باندې دې زما نظر خدا غشه دې کبې د کورو څخه وا چې ان دښمن دې ټماټه ورکړي دې نس کولای واده وره.
بله مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. بل اوریدون کتاب مخه کو. بله آزاریب څه پوک پروګرام دی تاسو پلان کیاس؟
بله به فرمایئ سر
مهرباني
نظر خو دې بارک ساده چې ملکی طرفات مبارک زه خپل ارتوایم مال پکتیکا ورته خپل سوارین اړیکې نیولې ده تموږ کو ولا ور سوارې کې خپل باندې د تیر شپې درې شپې مخ کې طالبان په پوسټ باندې برید وکاول کار کې دا پولیس راوته دی یو کور نه پرې ونیول ور سوارې کې په هلو باندې وزنه او افاستې کړه او هغه شاده باندې ورسول دا موږ سوارې ته ولې حکومت توجه نه کوي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته به مخه کو آزادې پڅپوک پروګرام دی د پروګرام موضوع. بله
شبر سه به امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر
اینکه بله آسی بیا ورستا نظر پیار کړئ
به موقع بله. پاسخ داده شو. بله بفرمایید
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله محترم شبر سب تاسو سلامونه وړاندې کوم
تاسو همکار. وعلیکم السلام.
شما یم تاسو د آزادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو دوه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
بله یو خو دا د وینې تویدلو مسله ده، یو د ملکي خلکو د وینې تویدلو مسله ده. اصلا که راسه ور دې ته چې دا وینه ولې تویږي، دا د څه شي لپاره تویږي؟ خبره پر دغه باندې ده چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي، دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي. هم یو شبه پدیده ده چې د ملکي په سر باندې راځي. ولې چې وایي دا وینه د انسان چې ملکي په سر تویږي، پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي. ولې وینه تویوي؟ نو خبره دا ده چې د ملکي خلکو وینه چې تویږي او هغه هم دا کتاب کې ګناه ده چې څلور زره کاله به د یو انسان په خون باندې دی په جانون کې سوځي. دا د قرآن ته موده ده. رالو تر نظر کېږم چې وینه د خلکو څوک تویوي او کوم کشر تویوي، کوم ترپیه تویوي، په دې کې فکر کوم چې هر څوک مقصر دی او هر سړی خپل په قصر پوهېږي.
بله مننه
ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه ده.
مهرباني مهرباني پوښتنه
وکړه. ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه ده څنګه کېدلی شي چې و خلکو ته دغه وینې تویدنې په باره کښې یا د ملکي خلکو د دې مظلوم قشر د وینې تویدنې په باره کښې خلکو ته آګاهي ورکول شي او اذهان د خلکو روښانه شي؟ د محترم لالګل صاحب ته مې پوښتنه.
مننه مننه. کور ودان همایون صاحب ور په شو مېلمنو ته.
بلې بفرمایئ صاحب.
بله چا ته لومړی ورش؟
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل بودن. شروع بکنند بهتر است. بفرمایئ آقای لالګل.
مننه د ټولو دوستان چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستله، پوښتنې مطرح کړلې، نظریات شریک کړل. د ټولو نظریات د قدر وړ دي، خو مهمه خبر دا وه چې ولې د دغې غمیزې ته د پای ټکی نه پیدا کېږي، یعنې انسان وژنه بیا په ځانګړې توګه د ملکي خلکو وژنه ولې نه بندېږي؟ د دې ته کرا شو په قانوني لحاظ باندې بحث وکړو. نو د دې لپاره د بشرپالنې نړیوال قوانین دي چې باید د جنګ ټولې خواوې هغې ته احترام وکړي او هغه رایت کړي. د اجازه ده چې کوم رول په بحث کولو د هغه دغه وه چې یو کس طالب یو کلي ته راشي، یا دولت یا بمباري وکړي پاکلي، یا توپونه وولي، یا قوه راشي او هلته د یو طالب د وجې نه بلشل کسان ملکي خلک تلفات ورکوي. دا یو حقیقت ده. زه ورسره هم نظر یم، د ډېرو پېښو زه شاهد یم چې همدغه څه شوي دي. دولت ته نه، بلکې هر یوې خوا ته د جنګ اړخ ته په کار نه دي چې یو بل مخالف لورې که هر یو وي هغه د ملکي خلکو په استوګنځایونو کې وي تر هغې وخته پورې چې هغې د استوګنځایونو نه وتلي نه وي، بهر شوي نه وي، بل لورې ته هېڅ اجازه نشته چې په هغې باندې د جنګ انداخت یا بمبار یا جګړه وکړي. ځکه د ملکي خلکو ژوند خوندي کول دا د هر خوا یو مسؤلیت دی، هم اسلامي مسؤلیت دی، هم د نړیوال قوانینو ته چې دوی امضا کړي متعهد دي، د هغې له مخې د دوی مسؤلیت دی چې هغه خوندي وساتي. خو په ډېر تعصف سره چې ټولې خواوې د جنګ د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، د جنګ نړیوال اصول په نظر کښې نه نیسي، د اسلامي اصول او قوانین چې دي هغه په نظر کښې نه نیسي، نو علت هم همدغه دی. که د یو عامل نه پوښتنه په تېر وختونو کښې څلوېښت کلونو کښې شوې وی، نو نن به په دغه خلاص مچ چې ملکي مرګ ژوبله رامنځته کوي د دې مخنیوی به شوی و. کنې عقلا په کچه کې به ډیر کمواله لیدل کېده خو په دې تاسو سره چې ملي دل کېږي د بلې خوا نه جنگ کو تاسو ګوري چې جنگ حتم ښه کار نه دی په جنگ کې ګولان نه دی شل کېږي جنگ حتم دغه څه تباهي دغه څه د ناخوالي رامنځته کوي نو دا هم د جنگ اصل لاملونه چې د هغه زمونږ بیکاری ده فقر ده ناپوهی ده او د تعلیم نشتوالی ده او ضعیف اقتصاد هم ده دغه ټول دغه جنگ چې په مجموع کې په موږ باندې تحمیل شوی تپل شوی دا د افغانانو جنگ نه دی زموږ دغه جنگ چې دی هېڅ موخه نه لري تقریبا په دې 40 کلونو کې چې موږ جنگ کړی دی دغه موخه موږ ته وښیي چې لاس هم راولي وي لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنو تر څو پورې د دې د حل دپاره لاره پیدا
لال صاحب همدغه د سولې د موضوع په ارتباط د آزادۍ په څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو او په هغې کې دا څېړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسېدی شو. آره شومایون، هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم راواخلو، هغوی ته به زنګ وهو، غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخلي او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کړي.
بله، آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودن و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده های عزیز شما شنیدین، این ساعت برنامه در امواج آزادی به مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده های رادیو آزادی با تلفن هایشون سوالاتشان را در زمینه مطرح کردند.
بله، آره شما این د دې مدني ټولنو تر فعالیت پورې فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو، دلته په اروپا کې په پخوانی یوګوسلاویا کې جنگونه ول جګړې وي، د ملکی تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول، خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینو. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل، هغه د ملکی تلفاتو لیستونه به خپرول، هغه لیستونه به لیکل او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا فرضاً په کابل کې چاودنه وشي، یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول، دومره کسان وفات شول، لیکن دغسې یو لیست نه خپرېږي چې فرضاً د فلانۍ کوڅې فلانۍ ولد د فلانۍ وفات شو، د فلانۍ کوڅې کې دا کسان وژل شول. او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي، فرضاً کله چې ملکي تلفات اوړي، ډېر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په جلال آباد او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکی تلفات روان کال ډیر اوښتي دي. زیرمل صاحب، څنګه تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې دغو دوه موضوعاتو ته څنګه پاملرنه کړې ده؟
رابسو په ټوله کې به دیته هغه حقایق ته به ډیر ارزښت ورکو او هغه ته به ډیر اشاره کوو. دلته اوس کچیری موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې د افغانستان مدني ټولنو سره د مقایسه کړو، نو دلته د مدني ټولنو صحیح د ایسي مسولیت په ټوله کې د غم دی به موږ په تر یو حده پورې په ځان منو، مګر هم دلته د اصلي د ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته د لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې
ول حکومت نه بدون ندی سي نه خلکو ته وړاندې کوي، حکومت مو وړاندې کوي خلکو ته. تاسو له فرضاً د رسنۍ په افغانستان کې ازادي دي، فرضاً دغه اوس چې تاسو دلته یو مدني فعال په صفت دلته راغلی یاست، که تاسو سره چیرته یو لیست وای چې په کابل کې په تیرو نه میاشتو کې دومره ملکی کسان وژل شوی دي، او فرضاً په دغه کې دومره ماشومان دي، دومره نجونې دي، دومره د مکتب زده کوونکي دي، لکه دشت برچی کې چې په کورس کې چاودنه وشوه، د میوند کلب کې چاودنه وشوه، د سپورت نانو یو لیست وای، دیبه تاثیر پرې شي وای، نور خلکو به هم دې ته توجه کړي وای، سر راځه ولا د خو ګوره اخر هغه د حکومت مخالف لورې هم انسانان دي، یو څه تاثیر به پکړي وای، سر راځه بل ځله احتیاط کوه.
بله، یعنی منظور شبرس بیشتر ای است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله،
یعنی مثلا به جای از اینکه 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی به اصطلاح بر جا گذاشته شده، شما 5 نام میتین با عکس هایشان. در حقیقت خود از این متبر یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند، و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتونه در جامعه تأثیر گذار باشه، حتی بالای مخالفان مسلح، به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنن و از این مسئله متاثر و تأثیر گذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم. په رښتیا هم چې دا مسولیت به سیده تر ډیره حده پورې موږ په ځان ومنو، خو اصل اساسي خبره دا ده چې دلته اوس د ملکي تلفاتو بدبختانه کوی دومره تلفات لوړ دي چې کچېرې موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولیدی ټولو نیوز نه شبکې نه چې هغلته وایي چې 15 نفر هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو، مړی شهیدان لرو او تر 30 نفر شاوخوا ټپیان لرو. دا هر ورځ د دې ملکی تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره دې ته چې کچېرې موږ هر ورځ عکسونه خبره کوو، هر ورځ نمونه خبره
نه د هر ورځ نه اوس کور نه زرمل صاحب د سې په دې افغانستان کې چې ورته ګورو لږ ازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسولیت نه ادا کوي. فرض نه مدني ټولنې، تاسو دې مدني ټولنې د فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د اوشتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړي؟
مظاهره موږ کړي دي موږ
نه 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 عمومي فرضاً میدان وردګ ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شي او تاسو مظاهره کړی ده، ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وایي. لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې 14 وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشت برچی کې 14 وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي په کابل کې ملیونی مظاهرې کوي، ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړي. لیکن هغه نجونی او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونی او هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې هغه چې وشل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کاوه هغه چې وشل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو کده بله مهربان
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او د غی مظاهری غږ اوریدل دلته به اجازه خیر دی، لږ به دغه د مظاهری د اوریدلو هغه کیفیت هم لږ په نظر کې ونیول سي تر څومره حده پورې د مظاهرو اوریدل سوي، د مظاهری ستونزې د غوښتنو د ستونزو لپاره کار سوی دی. دلته ګورئ یو شی دی چې دغه مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حده دومره حکومت دومره دغه مخالف ډلې حکومت دومره ویده دي دومره حتی
جرمل صاحب جرمل صاحب جرمل صاحب
جرمل صاحب د امنیت د نیولو لپاره څوک کوشش
د مظاهرو مسولیت جرمل صاحب په کابل کې ګور جرمل صاحب په کابل کې په تیرو ولسو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړي دي، حتی د سلګونو. لیکن د مدني تلفات په برخه کې د یوې مظاهرې هم شاهد نه یو که چیرته زه مبالغه ونه
کړم. بعدا دوباره به این موضوع برخواد گشتیم. فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدید. بله صاحب صدای مرا میشنوین؟ آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
جاوید صاحب آوری؟ بله ده تلفن سم وصل نده. برتا به حد سو کچلو دوی سر تلفن رابطه تین
کنم. زیارمان سه با مذارت صحبت شما را قطع کردم، میتونین ادامه بتین ولی شما قبل از اینکه صحبت تانه ببخشین ادامه بتین یک نکته را میخوایم خدمت تان عرض کنم. اویی است که صحبت شبر سه با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه، به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند. بله. و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است. بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین. بله. و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنن
دوید مظاهره و که دموش وظیفه داره سی خبره کن تاس مظاهره و که سیاسی رادیو ساس خبر ورک
بفرمایید سید.
بله
شیبر سیب اساسی ستون زدل تا دا چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا په هر برخه کی دی ملکی تلفاتو په برخه کی ممکن چه دا کوششونه سوی دلتا دی ستون زدی حل لپاره ریر کوششی مدنی ټولنو کرده دا مسئولیتونه لری، خو تر ډیره حد پورې کچیرې د افغانستان د جګړې دغه پیچلتیات او ګورو ده په مظاهره باندې د حل لار نه ده. که موږ د مظاهری غوښتنه کوو، که موږ د خلکو سره کوتره د راستلو غوښتنه کوو، دا د حل لار نه ده.
بله زیارمل صاحب تاسو وظیفه بله زیارمل صاحب او بخشه د مدني ټولنې برخه هم ده همدغه کار باید وکړي، باید مظاهری وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي، ځکه په نورې دنیا کې همداسې سوي دي او تاثیر په خپل ځای پریښی دی. د ملي دفاع د وزارت ویاند تاسو او بخشی څوک لا مرسته یاسي
لګ ما ته وخت راکې تاسو زرمل شه بیچاره ریسار کله خو لګ باید په منطق سره خبره وکو کنه.
جاوید صاحب تاسو خبرې کوي تاسو اواز سم نه اورو جاوید صاحب تاسو خبرې کوئ؟
لال ګل خبرې کوم
په دغه
ویلې چې د غزیرمل څخه تاسو کوم پوښتنه کوي زه جواب به تاسو کوم ماته لږ وخت راکړئ او تاسو یوازې غزیرمل څخه تار
کو دي ساري دوه خبره نه ده لال ګل صاحب
نه چې کوم کوي
لال ګل صاحب دي ساري دوه خبره نه ده د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله
چې ماته وخت راکړئ زه جواب در کوم هغه بل
څه
معلومات نه لري
لال ګل صاحب شما یک از صبر بکنین به شما برمیگردیم فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان پیدا بکنیم به خاطر کونام در خط تلفن با ما هستن کدام مشکل است که وصل نمیشن
اوس بیر توصل شوید جاوید صاحب محترم خبرونه تشرخلی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفات او د زیاتې دوده او د خبري کې چې په جنې کسان دا انتقاد لري چې علت یې دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له عمله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي ستاسو نظر څه دی؟
هلو
بله بفرمایئ بله
جاوید صاحب تصاویر زما واس
بله
بله دا ژاک سرناور هڅه وکړه چې له دې ځایه بیرته تاسو ته زنګ وو بخشي بیرته تاسو ته زنګ وو لال ګل صاحب که تاسو اوس په لاندو لوسفن توضیح ورکړئ
بفرمایئ لال ګل صاحب
ګورا شابر صاحب او دابل دوست ما مدني ټولنو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي که بیخیم دا مدني ټولنو نه هم حکومت جوړ کړه هم ملګری ملتونه او هم عوام خلک مدني ټولنې به دا کار وکړي دا لیستونه به راټول کړي دا لیستونه راټول کړي په دې کې همکاري کړي دا دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي تاسو باید دغه دوه مشخص ارګانونو نه نن دغه مجلس ته خلک راغوښتي وي هغه صحیح ارقام تاسو ته ویلي چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي او بل د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون دی نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کېږي او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع
لال ګل صاحب فکر کوم وبخشئ د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ویان نظر درلود او هغه مخکې په غیر ارتباط هم له هغوی سره خبرې کړې وې راپورونه مو هم خپاره کړي وو لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې داسې لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي زه تاسو ته مثال درکړم وبخښئ د لیستونو په برخه کې زه تاسو ته مثال درکړم د ازادي راډیو درې خبریالان وشل شول په یو چاودنه کې څو نور خبریالان هم وشل شول یو مدني ټولنه راغله البته بهرنۍ د کابل په یو واډ کې د دغو عکسونه ځای په ځای کړل څو میاشتې وروسته دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع رابرسیره شي مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنه کې کوم کسان وژل شوي دي یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول بیا هیڅوک هم نه یادوي نه تلویزیونونه نه راډیوګانې خبره دا ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري په کار ده په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم فرضاً که چېرته مدني ټولنې یوه مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهره کې مدني تلفات که یوه چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چېرته بمباري کې یو څوک وژل شي که دوی یوه مظاهره وکړي دا به بیرته منعکسه شي دغه انعکاس په خپل تاثیر پرېږدي
شیبر صاحب ګوره افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تانه د نن ورځې غم هیروي په دغسې یو
همدغه مشکله ده
همدغه موږ مظاهرې کوو
بله
وګوره وکی دا همدغه مظاهرې تاسو ولیدلې چې په څو مظاهرو کې ځانمرګي بریدونه وشول چاودنې وشولې نو هیڅوک هم د مظاهرو ته پر دې د دې چې ګټه وکړي نقصان به وي
انساني لال ګل صاحب په وی مظاهرې کې په کابل کې چاودنه شوه
لال ګل صاحب با معذرت باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم لال ګل صاحب با معذرت ببخشین بازم ما جریان صحبت شما را باید قطع کنم چون باز هم تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم آقای جاوید خوش آمدین بفرمایید صاحب
سلام
علیکم صاحب بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین
بله جاوید صاحب
نرونی
بله پښتنه هم دا ولې سبیر ته تکرار کوم چې په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي چې په احتیاط نه کار نه اخلي په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف او سوال ځای په ځای شي وي دوی پرته لدی چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته هلته دزې کوي او لدی عمل ملکی تلفات هم اوشت دي او راپورونه هم خبره شوی دي ستاسو نظر څه دی
څارون سپ تاسو ته ستاسو
مرسته
او د ازادۍ
راتلونکو
ټول شیبر سپ سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم کله چې یو عسكر کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپل هوادوالو ژوند وژغوري د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي نو هغه به کله غواړي چې په قصدي ډول باندې یا هغه به کله غواړي په خپل عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې د خطر سره مخ کی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول قوانینو د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړی دي او ټول هغه طرزول عملونو ته تاجمنتی او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یاد جګړې قوانين دي ولی متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډیره وخت ورسان وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفاده د عامه ځایونو څخه په استفاده د مسجدونو څخه په استفاده بریدونه کوي او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده
مثلا
چې تاسو ځانمرګي ګورئ
جاوید صاحب وبښه مثلا دا اوس راپور لروسه د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پورې د هوایی حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات زیات شوی دي او ملکی تلفات آیا له احتیاط کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوې ده
نه په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکار شي چې جګړه تیزه شوې ده په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کې ډیر زیات تیزواله پکې راغلی دی بل مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کوم ځایونو څخه استفاده کوي یعنی هغوی په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي له هغې څخه هم استفاده کوي او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی دا په دې باندې وسط افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت له ټولو پیښو پلټنه کوي او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو بل مهمه مسله دا ده چې مونږ هر وخت کومه پیښه شوه هم د زموږ ځان مسول ګرځو د افغانستان ولست د افغانستان قوانینو ته نو مونږ د هغې پیښې پلټنه کړې ده هغه اړوند کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوې ده یعنی په دې برخه کې هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شوي او نوې موضوع دا ده چې نوې طرز العمل چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی د هغې یو در ټولو مهم اصل دا ده چې نوې طرز العمل تر څو هغه کې ملکی وګړي خوندې شي تر څو هغه کې زموږ هیوادوال خوندې شي یعنی د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه په ټول قوت
سره بله آقا جاوید با معذرت شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین اگر به صورت مشخصتر بگوییم طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کار را باید انجام بدن
بله من خود دیره وقت خپل هوایی عملی د خپل ځمکنی قوا و د د ملاتړ لپاره همدارنګه کله چې دوی ټارګټ کی یعنی دا غي پاړه باندې دقیق راپور ټولېږي دا غي پاړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کیږي یعنی دا هر څه مشخص کیږي بیا دا غي نو روسه مثلا اجازه اخیستل کیږي دا داسې نیوي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زمونږ هوایی ځواک چې دی عملیات تر سره کوي یعنی د پلاتو
لیکن بیا هم په جنوب برخو کې خو تلفات اوشت دي جاوید صاحب فرضاً په کاپیسا کې تلفات واوشتل تیر میاشت په میدان وردګ کې تلفات واوشتل ملکی افراد په نقشه سول
په میدان وردګ کې تاسو ته شیبر څه معلومه ده چې د ملکی تلفات نو هلته مونږ طالبانو یو زندان والی زولو په کاپیسا کې چې و هلته پلاتنې روانې دي ځکه دا پلاتنې تبعید چې یو څه وخت هم نیسی ځکه پلاتنې چې هغه باید دقیق شي چې غلط کوارډینیټ چا ورکړ او غلط معلومات او ولې پیښ شول دا موږ منو چې
جاوید صاحب محترم بله جاوید صاحب تاسو مخکې ویل چې ځینې کسان چې تخطی کړی دا فرزند د پوز دننه هغه ته سزا هم ورکړل شوې ده د مخکې مو په بحث کې چې شغل لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی دوی هم دغه انتقاد درلود بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ده ورکړل شوې تاسو کېدئ شئ چې د یو چا نوم واخلي چې دغه کسان د دغه تخطیو له خاطره په سزا رسیدلی دي یا محاکمه شوي بله
بله بفرمایئ
وګورئ بار څه پدې سره لور کلو چې 280 کسان چې دي کنه هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند دګر جنرال پورې چې دي دا محاکمه شوي دي، دوی ته جزا ورکړل شوي، دا مختلف جرمونه دي چې په دې کې وظیفوي غفلت یا دغسې مسائل هم دي. یعنی دا نه ده چې مثلا په دې برخه کې څوک یا مونږه مثلا بې غوري کړې ده یا مونږه مثلا مسائل نه دي دغه کړي، ولې د جګړې شدت او تر څنګ بد وخت ترورستانو وسلوالو طالبانو لخوا د ملکي خلکو د پلونو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه د
سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دیگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و به سزاهای وظیفوی و اصطلاح محکوم شدن. ما مثلا همیشه شاهد ازی هستیم، زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه، گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارن. مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد، یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد. چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیونا با مردم افغانستان شریک ساخته شده شریک ساخته نمیشه؟
نتایج کمیسیون اونمو وقتی کمیسیون به اوساها میرم اونمو جم برسانا اونمو وقت شریک ساخته میشه، اونمو وقت هم سریع شریک شده. یکی یگان مسائل چیز میشه و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و از این بابت هم این مسائل شریک میشه.
بله تشکر از شما.
بله د خبرونه تقریبا 9 دقیقه وخت پاتې دی، د دې خاطر چې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو. لمړی به ورشو زیارمل صاحب کپلانډو، تاسو دا وایسي چې څه کارونه باید وشي ترڅو په افغانستان کې راتلونکي 12 میاشتو کې د سراپورونه ولرو چې ملکی تلفات کم شي ودی حداقل؟
اول خو ماته اجازه راکړئ چې په لانډو کې یو یا دوه دقیقې دغه دی جاوید صاحب خبر باندې یو لانډ بس وکم. لومړی خو دا چې دوی وایي چې د امریتي ورګانونو خپل سرونه سپر کړی دي، امنیتي ورګانونو دی اسکیرو او دغه سربازانو دی سرو هغه سرونه سپر کړی دي، هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو. خو اساسي موضوع دا ده چې دغه په سرونو بدبختانه تجارت روان ده، د نه مدیریت د ناسالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروان دی بدبختانه. او دوی چې وایي چې طالبانو د ملکی خلکو کورونه سپر ګرځولې دي، تا ملکی سړی سپر ګرځولې دي، دولت سرپاز د سپر ګرځولې مدیریت نه لري او هغه خو هغه د جنگ
مل صاحب بیرته مجبور چې د تاسو
پلانډو کې
د پروګرام وخت کم پاتې دی، دې له خاطر چې نتیجې تر شوغ ده. جاوید صاحب ټلیفون قطع شو، د راډیو له اصول سره سم مجبور چې لږ سره بیرته تاسو خبره متوازنه کو چې تاسو انتقاد پیو کو، لیکن دې لپاره چې پروګرام وخت کم پاتې ده لطفا دې ته جواب راکړي چې څنګه کېدی چې په راتلونکو 12 میاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم شي ملکی تلفات.
یو خبره دی اخری خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر ازم دی لومړی دی وای چې دغه
خبره تم زه
ولې موضوع ته سره شریکوم. پرون ورځ دوی وای چې په میدان وردګ ولایت کې موږ کاملا
زیارمل صاحب
وخت مرکزونه منځوري او غلطه دی
زیارمل صاحب بیا بل موضوع ته بلاړې
پښتنه ته دی رازم. دلته دی ستونزې دی حل لپاره فقط باید دی افغانستان کې دی امریکایي ارګانونو په مدیریت باندې باید لسره غور وسی، په کامل ډول په دی غور وسی، او په دی مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه امریکایي ارګانونو له لوړ رتبه خلکو نه کو چې هغه په دی اړوند باندې تصمیم ونیسي. په مدیریت کې تغییر دی افغانستان دی معزلې تر ډیره حد پورې حل لري، ژمن کسان متحد کسان تر سو دی دی مدیریت ترانه سي، د موږ به ستونزې هم د قسم دوام لري. اټس دی حل لري
نه دی د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده. د مدني ټولنې په صفات باندې باید څه وشي کپلانډو په دې دغه توضیح کې چې بیا باور شو لال ګل صاحب؟
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسؤلیتونه په کامل ډول ادا کړي، له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریکې کړي، په دې باندې جدي اقدامات باید وسي. د مدني ټولنو له استازو نه موږ په کلکه غوښتنه داده چې په دې اړوند باندې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډېر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریکې کړي. لاملتي ارګان
بسیار زیات تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل، فعال جامعه مدنی. آل میریم به آقای لعل‌گل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. آقای لعل، اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان، اگر چیز مانده باشه از گفتنی هایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهای باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافه.
مسئله اصلی داده چه که پا افغانستان که جگره همدغه چه دوام پیدا که نو طبعی ده چه ملکی طلبات به هم ور سر بدبختانوی ترچو بوری ده سول ده جنگ زیاونه نیسی او جنگ محوه نیسی او جگره ده کور نورکه نیسی. دویم خبره ده پا افغانستان حکمت یو دو کال مخ که ده ملکی طلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسی جوړ کړله. په ډېر تعصب سره چې دغه پالیسی باید ښه نتیجه ورکړې وی، یعنی د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکي تلفات کم شوي وی، خو په دوه کلونو کې ملکي تلفات ډېر زیات لوړه کچې ته لاړله. دغه پالیسی تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلي شوې. دولت، امنیتي ارګانونه، رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسی په عمل کې پلي کړي. دی یو لوی قومندان تر یو عادي اسکر پورې باید هغه په دې باندې پوه شي چې په دغه پالیسی کې څه دي او هغې ته د هغې د پلي کېدو کوشش وکړي. دویم، نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوي دي، افغانستان هغې ته متحد دی او ټول د جنگ خواوې هغې ته باید متحد واوسیږي، دغه نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. نو دغه دا کارونه ممکن دي. یو بل خبره چې بشیبر صاحب د درمل سره د مدني ټولنو د نقش او رغنده رول خبره وکړله، مدني ټولنې زه فکر کوم چې دوی نه نظامي قوت لري، نه قضایي قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغنده رول ادا کړي. خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي، د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي. په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او قوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی. او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسیون دی، ملګري ملتونه دي، امنیت شورا ده، د جنگ جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي د مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي. د ملکي تلفاتو عاملین چې د هغې سره باید قانوني برخورد نشي تر څو پورې پاینده کړي د نه عبرت واخیستل شي.
بله، لال ګل لال صاحب، تاسو ډیر ښه موضوعات راټول کړل. وویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چیرته رسېدلې ده، او د نړیوالو له لوري د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم په وروستیو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي، مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه. څرنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپلې هڅې سره هماهنګې کړي، مختلفې مدني ټولنې سره یو ځای شي او یو نتیجه ورکړي، یو نسبي نتیجه؟
پلار صاحب خو دې ته کامل اشاره وکړله او ډېره مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایي قدرت دوی سره نسته، نو د دوی ډېره حده پورې د دوی هغه توانایي ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه که نړیوالې ټولنې ته وي، که د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسؤلیت هم همدا ده. نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلې د حل پوره ولاره وسنجوي. نو د موګه یوازینی توانایي اماغه د غک پر سوالو کې د نور د حکومت صلاحیتونه دي، نور د حکومت مسولیتونه دي، او دا مسولیتونه دي امنیتي ارګانونو دي تر څو پورې د معزلې ته د حل لار باندې غور وکي، او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موګه مسولیت تر دغه حد پورې ده ادا کړی موم ده، ورسته لدیم د خپل مکلفیت واجب بولو. ډیره مننه.
مننه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میمانایی که در این بخش برنامه با ما سهم گرفتند. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد ملکی ترکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میدادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر سال